द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نن د شنبې خالی ورځ د 2023 کال د فبروري د میاشتې د 28 نیټه ده. هغه ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان د امن تړون لاسلیک شي. په خبر پخونخوا کې د سهار 8:00 بجې دی په کابل کې 8 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 10:00 بجې. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې مو زه مجاهد جواد یو ځل بیا هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته. ټاکل شوی ده چې نن به د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې تړون لاسلیک شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا جیک فورډ ډیپلوماټ به د طالبانو سره د سولې د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون کوي. او په نړۍ کې په کورونا وایرس باندې د مړو شویو کسانو شمیر له 2015 څخه زیات شوی او پرې داخته کسانو شمیر له 3,000 څخه اوخته دی. او اوس هم پوره خبرونه واورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا جیک پورې ډیپلوماټ به له طالبانو سره د سولې د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. ټرمپ په یو بیان کې ویلي، ژر به زما په لارښوونه د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو له طالبانو سره د تړون د لاسلیک کولو شاهد اوسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دغه تړون لمخې به په افغانستان کې د 13,000 امریکایي سرتیرو شمیر 8,600 ته راکم شي. د ولسمشر د جمعې د ورځې په بیان کې وړاندې راغلی دی چې د دفاع وزیر مارک اسپر به له افغان حکومت سره په ګډه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي. په افغانستان کې د امریکا جګړه چې 19 کاله وړاندې پیل شوې وه، امریکا ته په 1 ټریلیون ډالر تمامه شوې چې پکې 2,400 سرتیري هم وژل شوي دي. په نړۍ کې په کورونا وایرس باندې د مړو شویو کسانو شمیر له 2015 څخه زیات شوی او پرې داخته کسانو شمیر له 3,600 څخه وخت دی. د مکسیکو روغتیایي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دوی په دغه هیواد کې د کورونا وایرس دوه پیښې تایید کړې دي. په لاتینی امریکا کې له برازیل څخه وروسته مکسیکو دوهم هیواد شو چې د کورونا وایرس پیښې پکې وموندل شوې. په امریکا کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر 4,000 ته رسیدلی. په چین کې د جمعې په ورځ د کورونا 329 نویو پیښو او 4,000 مړینو راپور ورکړل شوی چې دا د پیل راهیسې په یوه ورځ کې تر ټولو کمه شمېره ده. په جنوبي کوریا کې د جمعې په ورځ د کورونا د نویو پیښو شمېره 1,501 رسیدلې چې 14 کسان پکې مړه شوي وه. د جمعې په ورځ لږ تر لږه په 6 نویو هیوادونو کې د کورونا وایرس پیښې تایید شوې دي چې په هغو کې آذربایجان، بیلاروس، لیتوانیا، نیوزیلند، مکسیکو او نایجیریا شامل دي. په ټوله نړۍ کې په 46 هیوادونو کې د کورونا د وایرس په اړه راپور ورکړل شوی. بل پلو د امریکا د مرکزی بانک یا فیډرل ریزرو مشر د جمعې په ورځ وویل، که څه هم د کورونا وایرس خپرېدو زیاتېدونکی ګواښ جوړ کړی، خو د امریکا اقتصاد په ښه حالت کې دی. جرمی پاول د جمعې په ورځ په یوه ناڅاپي بیان کې ویلي، د امریکا اقتصادي بنسټونه لا ځواکمن دي. هغه زیاته کړه، دوی له نږدې حالات څاري او دوی به له خپلو وسیلو کار واخلي چې د اقتصاد ملاتړ وکړي. څېړونکي وایي د هغه له خبرو دا په ډاګه کېږي چې ښایي د سود یا شری یا انټرست اندازه خی نور هم کم شي. د پاول دا خبرې د جمعې په ورځ وروسته له هغې وشوې چې په نړۍ کې د ونډو بازار یا سټاک مارکیټ د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې په بې څارې توګه وغورځېده. په سوریه کې د جمعې په ورځ وروسته له هغې د تاوتریخوالي د زیاتېدو ویره خپره شوه، کله چې ترکی ځواکونو د خپلو 33 سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون کې د سوریې پر پوځي اهدافو باندې بریدونه وکړل. په ورته وخت کې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو سره خبرې کړي او انقرې ګواښ کړی چې د روسیې پلو سوریایي ځواکونو پر ضد به نور بریدونه هم وکړي. د ترکیې د دفاع وزیر هلوسی اکار د ترکیې سوریې ترمنځ پولې ته څیرمه ژورنالیستانو ته وویل، ترکیې ځواکونو د سوریایي رژیم 15 څرخي الوتکې، 30 ټانکونه، 10 زغروال موټر، په وسلو او مردکیو بار 15 ټرکونه، د وسلو 3 زیرمې او 309 سرتیرو باندې بریدونه کړي. د انقرې لخوا دغه برید په ادلیب کې د هغه هوایي برید په غبرګون کې شوی چې په ترڅ کې درې دیش ترکی سرتیری وژل شوی وو او ترکیه پړه د سوریې په ځواکونو اچولې وه. او وروسته خبر دا چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش په سوریه کې د جګړې زیاتېدل خطرناک ګڼلی او د یو بیړني اوربند غوښتنه یې کړې. هغه په نیویارک کې د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل په دې وروستیو ورځو کې ما څو ځله د جګړې د زیاتېدو د ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. په تیرو څلورویشت ساعتونو کې پیښو ته په کتلو سره موږ هغه حالت ته ورسېدلو. ګوټیرش وویل اوربند ته اړتیا ده مخکې له دې چې حالات په بشپړه توګه له واک څخه ووځي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دی ودا او وسام راجو د نن ورځې تر ټولو مهم راپور ته چې هغه د قطر په پلازمینې دوها کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې د تړون لاسلیک کول دي. د دغه تړون د لاسلیک لپاره دوی ځانګړي مراسم په پام کې نیولي دي او ټاکل شوی ده چې دغه مراسم به نن د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې پورې اعلان وکړ چې د دغه مراسم د لاسلیک کولو لپاره لوړ پوړي امریکایي چارواکي هم قطر ته رسیدلي دي. په موکړې په دې اړه زموږ د همکاري نگین شایو راپور ده.
د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر مارک اسپر با په قطر کې طالبانو د معاهده لاس کېدو دستور کې برخه اخلي او د دې وروسته با مارک اسپر د افغان حکومت سره مشترکه اعلامیه جاری کوي. د اسوسییټډ پریس خبری اداره د افغان صدر اشرف غنی ترجمان صدیق صدیقی له قوله وای چې مارک اسپر او د ناتو مشر با د خالی شنبه په ورځ په کابل کې اعلامیه لاسلیک کوي. په اعلامیه کې با د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ژمنه تکراروي. د وایټ هاوس نه جاری شوی بیان کې صدر ترامپ ویل کا چې طالبان او د افغانستان حکومت په دې ژمنو عمل وکړو نو موږ به په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د وړاندې تګ قوي لار ولرو. د وایټ هاوس په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې د امریکې او د طالبانو معاهده به کوم ځای او کله لاسلیک کیږي، خو مطبوعاتي رپورټونه وایي لوزنامه د قطر سرخار دوحه کې د خالی یا شنبه په ورځ کې دونکې ده. صدر ترامپ ویل دا ژمنې په افغانستان کې د دوامدار امن نمائندګي کوي چې د القاعده، داعش او هرې هغه ډلې نه به پاکوي چې موږ ته د نقصان را رسولو په تکل دي. صدر ترامپ ویل دا به بالاخره د افغان ولس مسؤلیت وي چې د خپل آینده د غوره کولو لپاره هلې ځلې وکړي، نو ځکه موږ په افغان ولس غږ کوو چې د امن او د خپل هیواد د نوي آینده د دې موقع نه ګټه پورته کړي. صدر ترامپ ویل ته هغو زرګونو په شمیره کې افغان او امریکایي عسکرو شکریا ادا کوي چې په افتخار یې په افغانستان خدمات ترسره کړي دي. صدر ترامپ ویل مونږ د داعش او القاعده وسلوال وجلی او یعنی ولیدی، مونږ ستاسو د هغو خدماتو او قربانیانو احترام کوو چې تاسو او ستاسو کورنیو د امریکې د ولس لپاره ورکړی دي. صدر ترامپ ویل طالبانو سره معاهده د هغو کسانو د زیار نتیجه ده چې د امریکې په خاطر په افغانستان کې سخت جنگونه کړی دي. صدر ترامپ ویل قریبا 19 کال وړاندې امریکا افغانستان ته ورغله چې د 9/11 حمله زموږ ختم کړي. هغه ویل په دې لړۍ کې ډېر پرمختګ شوی دی او د خپل لوس سره په افغانستان کې جنگ ختم کړو او امریکایي عسکر به کور ته ستانه شي. اے پی وای د امریکې او د طالبانو د لوزنامې د لاندې به امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو موجوده شمیره د 14,000 نه 8,600 ته راکم کړي او دا چې طالبان به ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ دپاره نه استعمالیږي، خو په رپورټ کې ویل شوی چې د معاهدې ډېر شرایط لا واضح نه دي. اسوسییټډ پریس وای طالب سرچینو ورته ویلي کچری که هر څه معاهدې سره سم روان وي نو د افغانستان نه به ټول امریکایي عسکر په 14 میاشتو کې وځي، خو واشنگټن داسې څه معیار نه دی واضح کړی. په معاهده کې دا هم شامل دي چې د طالبانو 15,000 قیدیان به هم آزادول شي، خو دا نه ده څرګنده چې افغان حکومت به دا شرط ومني او کنه. ای پی وای د امریکې او د طالبانو د لوزنامې د لاسلیک کېدلو 10 یا 15 ورځې وروسته به طالبان او افغانان چې پکې د افغان حکومت استازي هم شامل وي سره به کینی او د جنگ وروسته حالاتو دپاره به چوکاټ برابروي. په دغه بین الافغاني خبرو کې به د مستقل جنگ بندۍ او د میرمنو او د اقلیتونو حقونو غوندې موضوعات شامل وي.
دې موضوع پاتې کیږو. په قطر کې د پاکستان د نیوز ورځپاڼې څخه مشتاق یوسفزی شتون لري. له نوموړي سره زموږ همکار نوشیروان قلندر د افغان سولې د دغه روان بهیر او د تړون د لاسلیک کولو د مراسمو په اړه یو مرکه کړې چې په ګډه ورو.
نو دا چې پرون خو ډېره هکټک ورځ وه او چې کوم طالبانو مشرانو هغې په خپلو میټینګونو کې بوخت وو، چې کوم د افغانستان نه شپږ کنیز وپد راغلی وو چې په هغې کې پنځه سړي یوه زنانه وه، نو هغې هم پرون ټوله ورځ میټینګونه کولو. موږ به کتل ځای په ځای باندې هغې د میډیا هم ډېر خلک راغلي دي، پاکستان نه، افغانستان نه، انټرنیشنل میډیا هم راغلي ده، ځکه چې دا یو ډېر اهم موړ دی د افغانستان د مستقبل په حواله سره. اتلس کال نه پس چې هلته کې هر قسم هتیار استعمال شو، غټ جنګ وشو، ډېر خلک پکې ژوندونه ورکړل، نو دا اوس یو اهم موخه ده چې امریکا او طالبان خپلو کې کښېني او نن به هغوی په هغه معاهده باندې دستخط کړي چې کوم باندې تېر یو کال نه یو نیم کال نه خبرې وشولې. طالبانو د طرف نه به په دې معاهده باندې دا غی چې کوم نائب امیر دی او د پولیټیکل کونسل مشر دی، او دا غی چې کوم دلته کې څونه خبرې وشولې هغه نگرانی کوله مولا عبدالغنی برادر، نو په دې معاهده باندې به هغه د سخت کوي. او طالبان وایي چې هغه ته دا ویلي شوي دي چې یا به مایک پومپیو په دې باندې سخت کوي، خو غالب امکان دا دی چې د امریکې د مذاکراتو ټیم کم مشر او د امریکې د افغانستان د پر کم استاد دی زلمی خلیل ذات، نو غالب امکان دا دی چې هغه په دغه معاهده باندې دستخط وکړي.
مشتاق یوسفزی صاحب، کوم قسمه مشران په دغه ځای کې دا وخت موجود دي او د لوزنامې په وخت باندې به موجود وي، او آیا د افغانستان نه پکې هم څوک راغلي دي او کنه د افغان طالبانو نه علاوه خبره کوم؟
دلته کې خو ډېر زیات جوش و خروش دی، او هغې وجه دا ده چې دا چونکې یو ډېر اهم ایونټ دی، نو میډیا ډېر خلک راغلي دي. او بل افغان طالبان وایي چې دوی د شپږ ویشتو ملکونو چې کوم مشران دي، سربراهان دي، هغې ته هم دعوت ورکړی دی چې تاسو راشئ. نو زما نه دی خیال چې ملکونو مشران نه شي، هغې چې کوم حکمرانان دي راشي. البته سفیران چې دلته کوم دي قطر کې د مختلف ملکونو، د هغې د ګډون امکان شته. او پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشي راغلی دی، او هغه دا وایي چې پاکستان ډېر اهم رول په دې باندې مذاکراتو کې ولوبه، او هغې دا وایي چې افغان طالبان راوستل میز ته امریکې سره کېنول، او د نننی موقع راسېدل د پاکستان بشمول نور ملکونو اهم رول ادا کړی دی، خو هغه دا وایي چې پاکستان په دې کې مثبت رول ادا کړی دی. د افغان طالبانو هم ډېر یو غټ هیئت راغلی دی، د هغې ډېر غټ غټ مشران راغلي دي، علماء راغلي دي. او بل هغې داسې خلک هم ولیدل چې هغه طالبان نه دي، عام افغانان دي، هغې هم راغلي دي، هغې دعوتونه شوي دي، او هغې دا وایي چې مونږ طالبانو په دعوت باندې راغلي وو. د افغان حکومت خو ډېر مشران نه دي راغلي، او اطلاع دا وه چې ګنې هغې به په دې کې شرکت ونه کړي، خو بیا هغې یو هغه پد رالېږلی دی چې پای کې خو ډېر مشران نشته. خو طالبان دا وایي چې دا امریکې متولي تاسو راشي، او هغې وجه دا وه چې کوم پنځه زره قیدیان به طالبانو خوشي کېږي، نو هغې لیستونه خو طالبانو امریکې ته مخکې نه ورکړي دي، خو چې د هغې په بدله کې به کوم زر قیدیان خوشي کېږي چې آیا کې افغانان دي، افغانان، افغان پولیس، د آرمی، د افغان حکومت خلک چې کوم طالبانو سره په قبضه کې دي. طالبان دا وایي چې د هغې فهرستونه اوس پورې هغې ته نه دي والی شوي. نو دا هم امکان وو پرون چې کېدی شي دا معاهدې دا ټیم وځونډولی شي، ځکه چې د افغان حکومت طرف نه څه واضح پیغام نه و. خو بیا طالبانو دلته میټینګونه وکړله امریکایانو سره، او بیا امریکایانو او د دغه افغانستان نه چې کوم بد راغلي وو هغې خپلو کې ملاقاتونه وکړلو. طالبانو بیا پرون ماښام دا وایي چې اوس خبرې حل شولې، او هغې به لیست ورکړه چې کوم نوې فهرستونه دي، او دا غی چې کوم قیدیان بری حقیقی نو غی هم دا ګارانټي ورکړی د امریکای ته چې دا به موږ خوشی کوو. او بیا به امریکا د دې مذاکراتو نه پس چې دا اوس کوم مایده وشي نو هغوی به یو ټایم ټیبل ورکوي د فوج د وکلو.
ستاسو خو به دغه دی که افغان طالبانو یا د نورو افغان ذمهوارو سره خبرې اترې شوي، خو څنګه د لوزنامې وروسته بیا د دې لوزنامې د مستقبل په اړه باندې څه خبرې اترې کیږي؟ څه داسې اندېښنې هم شته په هغې باندې هم خبرې اترې کیږي که نه؟
د خلکو پړونو کې او یاره هم داسې یاره په دې عمل درآمد څنګه کیږي؟ او د هغې وجه دا ده چې خلک دا وایي چې یاره امریکې چې دا خبرې کولې طالبانو سره، نو په دې کې د افغان حکومت هغوی په اعتماد کې نه و اغوستې. دا هر څه چې وشو نو د طالبانو د امریکې درمیانځه شوي دي، او په دې باندې د افغان حکومت خدشات شته، هغوی په دې باندې خوشحاله نه دي. او وجه دا ښیي چې اوس به یو عبوري حکومت مست راځي، یو کال لپاره به هغلته کې وي، او د هغې نه پس به بیا یو بل حکومت جوړیږي، نظام به جوړیږي چې پای کې به بیا هم د دې ټولو افغانانو په خوښه باندې، خاص کر طالبانو په خوښه باندې پای کې خلک شاملیږي. او مهمه خبره دا ده چې اوس د دې معاهدې نه پس به چې کوم اهم مول راځي نو هغه د انټر افغان ډایلاګ یا د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو یو پړاو شروع کیږي. هغه به یا په جرمنی کې وي یا په ناروې کې وي، خو هغې دپاره هم لا پیزا په دې سازگار نه ده چې افغان طالبان دا وایي چې که د دوی سره کومې وعدې شوې دي په دې معاهده کې او هغه سرته ونه رسي، نو بیا به دوی هغې پورې دغه د افغانانو ترمنځ چې کوم خبرې کیږي او ځنډیږي، او چې کله هغه وعدې پوره شي چې پای کې ټول نه غټه د هغې چې کوم مطالبه ده نو هغه د 500,000 قیدیانو رهایی ده، نو چې هغه وشي نو بیا به د افغانانو منځ کې دا خبرې ترې شروع کیږي. او هغې کې به څوک برخه لي، کوم خلک پر راځي، نو هغې باره کې هم څه واضحه فالسي نشته. نو زما د دې خبرو مقصد دا دی چې خلک خوشحاله هم دي او خلکو کې یاره هم ده چې یاره دا هر څه به څوک عملي کوي او څنګه به کوي، نو مستقبل کې دا اوس تر ټولو امتحان دی او یو مشکل کار مخې ته روان دی.
کو دا ډیوه دا و مریدل چې ټاکل شوې ده نن به د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې تړون لاسلیک شي، او په دې اړه مو د یو د نیوز د پاکستان د نیوز رسپانډنټ څخه د مشتاق یوسفزي سره مرکه واوریدله. افغان میرمنې، افغان ښځې دغه تړون ته په کومه سترګه ګوري او په ځانګړې توګه د سولې بهیر ته؟ په دې اړه د بشري حقوقو له یوې مبارزې فعال سپوږمۍ اکبرزی سره زموږ همکاري منظر شهید یو مرکه کړي چې لنډه برخه دلته وري.
پر یو مشترک حقیقت موږ ټول باوري یو چې د سولې تړون سره د ټول افغانستان د سوکالۍ او آرامۍ هیلې تړلې دي. که دا تړون په سمه بڼه عملي سي، دا به افغانستان ته په نړیواله ټولنه کې یو نوی مقام، یو نوی هویت او یو نوی آیډنټیټی ورکړي. او زموږ تمه دا ده چې د دې تړون نه وروسته په بین الافغاني مذاکراتو کې افغان حکومت ته ماکسیمالست پوزیشن ورکړي، افغان حکومت ته باید په پریکړو کې برلاسي ورکړي، افغان حکومت باید ټول افغانستان استازیتوب وکړي، د اقلیتونو، د ښځو، د حقوقو، د یوې افغان میرمنې په حیث او د افغانو میرمنو په استازیتوب غواړم په ډاګه ووایم چې کومه د جهالت دوره، کومه توره دوره او د هغه وخت ناخوالې چې موږ تجربه کړي دي او زموږ په ټولنیز او سیاسي ژوند دي اغیز پریښی ده، موږ نه غواړو بیا هغې دورې ته ستانه سو، موږ نه غواړو هغه تجربې بیا موږ سره تکرار سي. موږ په افغانانو، موږ په نړیواله ټولنه، موږ په افغان حکومت غږ کوو چې د افغانو ښځو غږ پورته کوي، د افغانو ښځو حق و حقوق ته تاسو ودرېږئ، د افغانو ښځو آینده، د افغان ښځو حال او د افغان ښځو ژوند تاسو تضمین کړی، او له طالبانو سره په جوړ جاړي کې هیڅ داسې تصمیم ونی نیسی کوم چې د افغان خوځو سیاسي او ټولنی ژوند د بې ثباتۍ سبب وګرځيږي. مننه.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
اوس هم په نړۍ کې په کورونا وایرس باندې د اخته شویو کسانو د شمیر په اړه راپور لرو چې 3,680 تنو ته رسیدلی او په دغه شمیره کې 2,815 کسان مړه شوي هم دي. د جمعې په ورځ هم لږ تر لږه په 69 هیوادونو کې د کورونا د وایرس پیښې تایید شوې چې په هغو کې اذربایجان، بیلاروس، لیتوانیا، نیوزیلینډ، مکزیکو او نایجیریا شامل دي. په ټوله نړۍ کې دا مهال په 46 هیوادونو کې د کورونا د وایرس په اړه راپور ورکړل شوی. نور حال له محوشلیل څخه اوري.
په چین کې د کرونا وایرس له وجې شوې ټول مرګونه په هوبۍ صوبه کې شوي، چېرته نه چې دا وایرس ټوله نړۍ کې خور شوي. یوازې دوه مرګونه په سرخار بیجینګ کې او یو په زینجیانګ ښار کې شوي. په چین کې تر اوسه پورې 8,830 تنه دې وایرس کې اخته شوي دي. د چین وروسته د کرونا وایرس له وجې تر ټولو زیات مرګونه په ایران کې شوي، چېرته چې د وایرس له وجې تر اوسه 40 تنه مړه شوي دي او 378 کسانو کې دا وایرس تصدیق شوی دی. د ایران سرکاری ټلویزیون تر مخه د ایران په یو دیش صوبو کې په 23 کې چارواکو په جماعتونو کې د جمعې باندې بندیز لګولې. د ایران د صحت نائب وزیر او د ښځو او د کورونا چارو مرستیال مشر هم د وایرس ښکار شوې دي. د ایران وروسته په اټلي کې د کورونا وایرس له وجې تر ټولو زیات 14 مرګونه شوي او 528 تنانو کې دا وایرس تصدیق شوی. بیا پسې په جنوبي کوریا کې د کورونا وایرس د پیښو شمیره 2000 ته لوړه شوې او 14 کسان مړه شوي دي. په سویلي کوریا کې په امریکایي پوځي کې د کورونا وایرس کې مخې ته راتلو وروسته امریکا سویلي کوریا سره خپل ګډ پوځي مشکونه ځنډولې دي. په جاپان کې 4، فرانس کې 2، فلپاین او تایوان کې کورونا د وجې یو تن مړ شوی. نایجیریا هم نن د کرونا وایرس لومړی کیس تصدیق کړی دی. په پاکستان کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس 2 او افغانستان کې یو پیښه رپورت شوی. د کرونا وایرس خورېدو د خطر له امله سعودي عرب عمرې لپتلونکو او د سیل په ویزې د لنډې مودې لپاره بندیز لګولی دی. جاپان کې تر اوسه د کرونا 912 کیسونه مخې ته راغلي. سنگاپور کې 93، امریکا کې 85، کویت کې 23، تھائیلینډ کې 26، بحرین کې 3، جرمنی کې 19، آسٹریلیا کې 23، ملیشیا کې 2، عرب اماراتو کې 14، اسرائیل او عراق کې 6، عمان کې 4، ہندوستان کې 3، روس کې 2، مصر، برازیل، لبنان، سریلنکا، نیپال، ڈنمارک، بیلجیم او سویڈن کې د کرونا وایرس یو یو کیس تصدیق شوی دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
تاوتریخوالی او تشدد کیږي او پر عبادت ځایونو یې بریدونه کیږي. په دې اړه له سیمې څخه د پیرولا چایو راپورته وکړي.
په جنیوا کې د بشري حقوقو په اړه نړیوال کونسل غونډې ته خپل وینا کې مایکل بیچلټ پاکستان کې د لګاکو د خراب حالت زر معاملہ راپورته کړی دا. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې مشر ویلي چې پاکستان کې د لګاکو د زورولو لړۍ دوام لري او په نړیواله کچه د غوښتنو باوجود پاکستان هغه توپیري قانونونو ته بیا کتنې ته غاړه نه ایږدي کوم چې د لګاکو د زورولو لپاره په پراخه کچه کارول کیږي. مایکل بیچلټ په دې ترڅ کې د مذهب د سپکاوي قانون مثال ورکړی دی او په دې اړه په رستو کې د پنجاب ملتان علاقې یو پروفیسر ته په دغه تور د مرګ سزا اورولو د فیصلې ذکر هم کړی دی چې ګنی څنګه نه یوازې دغه قانون غلط کارول کیږي خو ورسره عدالتونه په دې کې ککړ ملزمانو ته د مرګ نه کمه سزا هم نه ورکوي. د پاکستان پنجاب صوبه چرته چې بیا میشت عیسائی اقلیت تر ټولو زیات د مذهب د سپکاوي د غلط قانون کارولو ښکار کیږي او په دې کیسونو کې ککړ ملزمانو ته ویډیا قانوني مرستې کوونکي او د عیسائی اقلیت یو مشر جوزف فرانسس چې په خپل هم جنیوا کې کیدونکو نړیوال کونسل غونډې ته رابلل شوی دی هغه د ډیور ریډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مشر پاکستان کې د لګکو په حق له اندېښنو پخلی کوي.
میں انہیں مل کے بھی سپورٹ کروں گا اور ریٹرن بھی لے کے جاؤں گا. کچھ یہاں پر ہو رہا ہے پاکستان میں, فورس کنورژن از ا ویری بگ ایشو اور بلاسفیمی کیسز جو ہیں.
اغه وای چې غونډه کې ګډون ته محل به اغه دا هم ثابتوي چې څنګه پاکستان کې د اقلیتی زنانو سره په زور ودونه کیږي او دوی باندې په زور خپل مذهب پرې خودلی شي او د جوزف فرانسس په وینا اغه به دا معاملې هم روچتوي چې څنګه پاکستان کې تر د های کورټ قاضیان هم د مذهب د سپکاوي کیسونو کې آزادانه فیصله ورکولو نه ډډه کوي. بلخوا د پاکستان حکومت په هیواد کې د اقلیتونو د حقوقو د دفاع پخلی کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر پاکستان کې لګکو په حق له تورونو د جواب کې د واکمن ګوند د ملي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې غړي سیف الرحمن دغه تورونه ردوي.
نو زموږ چې دلته خډیر حالات یو موږ ډېر بهتري طرف ته الحمدلله روان یو کنه بل د 22 کروڑ آبادې ملک ته نو یقینا په دومره غټ ملک کې خو د 50 ملکو برابر خو زموږ د ملک آبادی دا نو یقینا دلته هیڅ دوه واقعیت ولا ځین کار نشم کولای او ان شاء الله موږ بهتري طرف ته روان یو د الله په فضل سره او خپ کولاو سینا سره په دې باندې چې کوم دا کنه موږ همیشا به سم کو په کمیټې کې هم په اسمبلی کې هم په دې باندې خبرې کیږي او د بهتري د لپاره مخ کې همیشه کارم روان دی او پغی کې کار کوي مونږ خپل لګیا یو.
لدی اړوند د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د کونسل نړیواله غونډه ته وینا کې د پاکستان د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری د کمزور طبقو د حقوقو د دفاع پخلی کړي او خپل وینا کې د ریس پلکړو چې واکمن تحریک انصاف ګوند پاکستان کې د ماشومان او اقلیتونو او زنانو حقوقو خوندي ساتلو لپاره پارلمان د جدید قانونونو منزورولو باندې باور لري.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
رسیږي له دې خپل نغمه سره تاسو زه رساته وم د دې خبرونه کوربه مجاهد جواد وم او په پروډکشن کې سره نوښتونه قلندر مرسته کوله. تاسو روغ جوړ خوشاله اوسئ.